دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هرکلی وایم. دا خبری سات دی په روان خبری سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونه شننې تبصرې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات تازه خبرونه وو. لومړی د خبرونو سرټکی، په ټانکی د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان وژل شوی. په اسلام آباد کې د بلوچستانو د یو والی یا یک جهتی کمیټې پر لټ دوام لري. او ازبکستان د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. اوس د خبرونو تفصیل. پولیسو د خیبر پختونخوا په ټانکی د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پي د یو قومندان د وژنې دعوا کړې ده. د ضلع د پولیسو مشر افتخار علي شاه د دسمبر پر 9 مشال ویل پولیسو او فوج د دسمبر پر 8 د ټانک په کړي هدرخیلو کې ګډ عملیات وکړل چې پکې د ټي ټي پي یو قومندان ادریس وژل شوی دی.
یو کس په شمار د سلور مقدمو کې سړي دا وانټډ او ټارګټ کیلر و. په دانا مخ کې یو مټري ګولې مې استعمال کړی او وکړ هیدر کې حالت به څه دا یو څه نه پټه همدا ود ودرې کا څنګه کې ځان یانو نو دا چې اپریشن کې دوه په مرو ته چې دا څه کوم چې خلک برو بسو باقاعدا مور ځان سره لیډي ډاکټر دی وری ډاکټران مې بولی میډل کیم سمان ارشې موږ وړو.
تحریک طالبان پاکستان مشال اړیو ته په استولي بیان کې د خپل یو ملګري ادریس چې د سفیان په نوم هم پیژندل کېده وژنه تایید کړې ده. په همدې حال کې د کړي حیدرخیل اوسیدونکو له چارواکو غوښتي چې د عملیاتو پر مهال دې ځای خلک نزوروي. د خیبر پختونخوا نگران کابینې د میډیکل ترانسپلانټیشن اتارټي لپاره د 80 میلیونه روپو منظوري ورکړې ده. دا اداره په 2014 کال کې جوړ کړل شوی و چې مخه د ټولو انساني اندامونو د انتقال تنظیم او سارنه کول دي. د دسمبر پر 28 په دغه غاړه په یو سرکاري علامه کې ویل شوی چې د نگران اعلی وزیر سید ارشاد حسین شاه په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د ادارې لپاره د پانګو یا فندونو منظوري ورکړل شوه. کابینې د سیلګری د ودې لپاره په 2016 کال کې منظور شوی د خیبر پختونخوا ریسټ هاوسز او ټوریزم پراپرټیز د قانون لاندې یو تکنیکی کمیټې د بیا جوړولو منظوري ورکړه او زیاته کړه چې په دې کمیټې کې بعد مالکان هزاري کمشترانو ته هم غړیتوب ورکوي. د عالمي تر مخه کابینې د کومراټ او کلاش د پرمختیايي دارو لپاره په جوړ شو قوانینو کې هم بدلون وکړ او چارواکو ته هدایت جاری کړ چې د باجاوړ او براوال او کوات او پاړچینار ترمنځ سیمو کې سیلانیانو ته امنیت او اسانتیا ورکړي. په اسلام آباد کې د بلوچستان د یووالي یا یک جهتی کمیټې پر لټ دوام لري. دوی په اسلام آباد پریس کلب مخې ته ناستي او له حکومت د ورکړل شو بلوچستان د منډلو غوښتنه کوي. د بلوچستان د احتجاجي پر لټ مشري ډاکټر مهرنګ بلوچ کوي او پرونی د پر لټ په ځای کې د خبرو پر مهال حکومت ته یو واری بیا ویل چې هغوی غوښتنه دی ومني ګینی تحریک به خپل بخنه غواړم یو حکومت دی یو واری بیا د دې غوښتنې وبني ګینه تحریک با خپل مدا د بلوچ قام مخته کیږي. د بلوچستان د یو والی یا یک جهتی کمیټې له حکومت غوښتي چې د ملګرو ملتونو د کاري ګروپ په مشرۍ کې دی په بلوچستان کې د بشري حقوقو د خلاف ورزي د پلټون لپاره د حقیقت موندنې یو پلاوی واستول شي. جبري لادرکه کسان دی پرې خودل شي. په بلوچستان کې دی پر سی ټی ډی ترهګری ضد پولیسو پابندي ولګول شي او حکومت دا اعتراف وکړي چې جبري لادرکه کړل شوی کسان د پولیسو په جالي مقابلو کې وژل کیږي. خو بل پلو د پاکستان فوج وای ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له ناقانونه وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي. دا رس د پاکستان امنیتي ادارو او حکومت و بیا بیا د ماورای عدالت وژنو تور رد کړي او وای که داسې پیښې شوي هم وي نو پلټنې کوي. د قبایلي ضلعو د چارو لپاره د خیبر پختونخوا نگران وزیر عامر عبدالله ویلي د مالی پانګو بغیر په خیبر پختونخوا د قبایلي سیمو د ورګډولو عمل نیمګړی دی. د دسمبر پر 28 په باجوړ کې خبرونو سره په خبرو کې نوموړې زیاته کړه چې وفاقي حکومت د سیمې لپاره د پانګو ورکولو ژمنه نه ده پوره کړې خو د پانګو ترلاسه کولو لپاره د صوبایي حکومت هڅې روانې دي. صوبایي وزیر سپیناوي وکړ چې په انتظامی توګه د سیمې د خیبر پختونخوا برخه دي خو په مالی توګه اوس هم د وفاقي حکومت د واک لاندې دي. امیر عبدالله زیاته کړه چې دوه ورځې وړاندې د نگران وزیر اعلی په مشرۍ یو پلاوی د نگران وزیر اعظم سره کتلي او هغه نه د پانګو د جاري کولو غوښتنه هم کړې ده. د نوموړي په وینا وزیر اعظم د ستونزې د هواري لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده. ازبکستان د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن له سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه تکرار کړې ده. ازبکستاني رسنیو پرون راپور ورکړ چې دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکوموف له خپل طالب سیال حمید الله اخونزاده سره په تاشکند کې د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وسلیدو پر لار چارو او نورو دوړخیزه همکاریو خبرې وکړې. د 2021 کال په فروری کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه وکړه، خو د جمهوریت حکومت پر زیدو وروسته دا پروژه د سمودې لپاره هیر شوه. د سه کال په دوبی کې د طالبان حکومت له پاکستان او ازبکستان سره د دې پروژې د پیریدو په اړه لسره خبرې وکړې. ازبکستان له قطر څخه غوښتي چې په ترانس افغان پروژه کې پانګونه وکړي. دا د مشالو خبرونه. خبرونه مل مشال وړي واوریدل. که چر سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. پولیس وايي په ټانک کې د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان وژل دي. د پاکستان د نور سیمو په شان په خیبر ضلع کې هم د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری روان دي. مقامي خلک ستمې لري.
غټي غټي وادي کړي وي چې شیلمان واټر سکیم وبراولو، د سپورتس کمپلیکس به جوړو، داسې نورې وادي کړي بلابد امرغه تر اوسه پورې غي واده ترنا تر سره شوی.
شمالي ولسن د خیبر پختونخوا یو ناقرار سیمو څخه ده. 2023 کال کې په سیمه کې امنیتي حالات څنګه وو؟
د بده مرغه دلته ټارګټ کیلینګ، خودکش دما کې او د نه لواده فورسز باندې ټیک مسلسل روان دي کیږي.
پاکستان د 2023 کال کې له سیاسي پلبه د ډیرو بدلونونو شاهد و. لوی سیاسي ګوندونو په دې کال کې څه کړی؟
د وکړ ټول سیاسي جماعتونو کارو مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفا کو، بل اړخته ک پاکستان تحریک انصاف د هغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګیو.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره اوسه. مشال لوی تاسې غوږی خبری ساتي. څنګه تاسو په خبرونو کې هم باوریدل، پولیسو د خیبر پختونخوا پټان کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی د یو قومندان د وژنې داوا کړې ده. د ضلع د پولیسو مشر مشال لوی ویل چې پولیسو او فوج د ټانک په کړي هیدر خیلو کې ګډ عملیات وکړ چې پکې د ټي ټي پی یو قومندان ادریس وژل شوی دی. وسله والو د خپل ملګري د وژل کېدو تایید کړی دی. په همدې حال کې د سیمې اوسیدونکو له چارواکو غوښتي چې د عملیاتو پر مهال د ځای خلک نه زوروي. نور تفصیل د اشتیاک مسید په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دسمبر په 20مه پکړی حیدر کلی کښې د پوځ او پولیس په شریکه عملیات کښې د تحریک طالبان پاکستان د ادریس په نوم کمانډر وژل شوی دی. د ټانګ ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه کړی حیدر کلی کښې د وسلاولو په خلاف عملیات په باره کښې مشال ریډیو ته وویل.
یو کس پشه مرده سلور مقدمو که سیلیری دا وانتید و تارگت کیل دو روا و دانا مخ که یو مرتری گوله میره استعمال کردی و بکر حیدر که حالتا بیسه دا یو اشتا دینا پشه امرا ودو دری کسان بکی زب جانو نو دادا چه اپریشن که دو پی امورو تاوی چی داسه وکو چی خلق برو بسو با قیده امور زان سرا لیڈی ڈاکٹر دی بولیو ہے ڈاکران می بولی میڈل کیم سمان آر شای موشا وڑاو دی سی سیف جی کمو دو پیز دیکی ہوری جی آغ مخکڑی وقت یو ٹیم ہوخا مخا دیتا خوراک بچار کری و بو بوتل دار شای مور دیتا صرف دیتا پر امور داری استلیو کاؤنٹر لگیا شنگن و دازی مزی لگیا شنگن چی آم خلق تا نقصان
خلاف پوزی عملیات په واغدا د کلی بے پلوا خلق دا نه زوراول کیږي.
کورونا باسل بالکل دا مندی مجا خفا یو دیر تکلیف کرتر پیدل آئی دا والی چی دی چی کینسر بیماران و بوداگان و پر ایڑو چی اصلا و دیر تکلیف دی فمخ خلقو مندی بارال تیر کرائی مجھ خدا نور تا ایشا سو تخپل چې کم خلک ټارګټ کی مولا نه چان لا سی شاید ورتا یار ما چ ورتا وای او موږ خو سه بدارو خلک پمان چې روبا مول وای چې دا روغ خلکو هیڅ قسم ګنا نفسا عام خلکو ته دې تکلیف نه ور رسي.
دی تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پرلاجری و بیان کشے دے کڑی حیدر سیمے پوزی عملیات کشے دے خپلی و مرگری چے دے ادریس و صوفیان پنم ہم پی جندل کی دلی دے مارک پاخلائی کڑائی دائی او پا بیان کشے دا دعا ہم کڑی دو چے پا کڑی حیدر کلی کشے پوزی سر تیرو سرا دے ڈازون و بدلون کشے یہ پاکستانی پوز تا ہم مارک جبلا و راڑاولی دو. اشتیاق مسید, مشال ریڈیو, ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ته تاسو غوږی په پاکستان کې په عام انتخاباتو کې سیاسي ګوندونو او سارونکو له ټاکنو کمیشن غوښتي چې د رای اچولو او بیا نتیجو مرتب کول لپاره له ټیکنالوژي څخه کار واخلي. د دوی په خبره باید پخوانی تیروتنې تکرار نشي او نتیجی په وخت اعلان شي. په 2013 کال کې په عام انتخاباتو کې د نتیجو لپاره په لومړي ځل آر ټی ایس نظام خراب شوی وو چې له وجې کاندیدانو او سیاسي ګوندونو د ټاکنو نتیجو منلو څخه انکار هم کړی وو. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
کال 2013 ټاکنو کې د جمعیت اسلامي لخوا د قومي اسمبلی ان 28م او دا ور د پی کې 15 او ایم 9 لړ امیدوار صابر حسین اوان مشال لیډو ته په دې باب لوای چې د هغه نظام لوجه د دوی په هغه ټاکنو کې په نتیجو هم ډیر منفي اغیز غورځیدل وو.
2018 الیکشن کې چې کوم دای سیستم جوړ کړو بیا په هغه باندې عمل درآمد نه شو چې هغه الیکشن خرچ ته معلوم خو به حال اوس نو د 15 کالو کې په کار راځي ډیر تجربه پکې شوی او سسٹم ڈیولپ شوی. نو کچر دا صحیح طریقے سر پا ڈیجیٹل سسٹم باندی اوشی او ٹیکنالوجی پک استعمال شی نو ڈیر خب بھی کنا دا بیام دا دو نمبر ہی دا پارے بھی او یا قدرتی طور باندا خرابی گی نو بیا خو زیم سی برکل اثر نہ دے پکار بیا خو مدام مینول سسٹم صحیح دے پا مینول باندی ٹول دا غور کی ٹریننگ امور کی او دا ٹول خلقو دی پا دی باندی رہنمائی اوشی.
شنون کی او خبریاں لحاظ لیوائی چی پاکستان کے تھیر ٹاکنوں کے یوازی دا آر ٹی ایس سسٹم لوا جنا بلکہ روان دے ہم چی سمرا ٹاکن شیویدی ټوله متنازوی او وجه ټیکنالوژي نه بلکې د الیکشن کمیشن کردار او جانبداری وا.
خټه خبر ده چې دنیا په ډیرو ملکونو کې الیکشن کمیشن ډیر مضبوط وي او د هغه کردار په بنیادی توګه د دغه انتخابی عمل تاریخ کردار خای. ته بده مرغه د پاکستان الیکشن کمیشن ډیر زیات متنازیات او ډیر کمزور اداره ده او هغه همیشه د نورو قوتونو دباو لاندې راځي. نو د دې وجه نه ماته نخ کری اداراتونکو انتخابات به په خصوصي سیاسی جماعتونو ته قابل قبول وی. دی وخت پاکستان تحریک انصاف او تقریبا ساده پور پاکستان پیپل پارٹی د وړاندې نواز حق کړی دا چې د انتخابات شفاف نکیږي او د یو جماعت ته پاره ټوله لوبي رواني دي. نو ټیکنالوژي کې دل د ټیکنالوژي نه کې دل دا معنی نه لري غټه معنی چې کومه ده هغه د الیکشن کمیشن او پاکستان شفافیت دی.
ولی په دې اړه مو چې کله د الیکشن کمیشن په مرکز کې چارواکي هارون شینواری او خیبر پختونخوا کې ویان سہیل احمد نه وپوښتل نو دوی مشال یډو ته د واتس اپ میسج دلاري ویل چې دوی EMS یا الیکشن مینجمنٹ سسٹم دلارے ټول ریٹرننگ افسران د یو محفوظ نیٹ ورک سره تړلې دي چې دوی سره به کنیکټ وي او دا ډېر خوندي دي او هر هغه حساب کوي چې ټاکنې او بیا نتیجې بغیر څه کشالي او شکایت پوشي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن په هیواد کې په 8 فروری ټاکنې اعلان کړې دي. شبیر احمد جان, مشال ریډیو, پیښور.
د پاکستان د نور سیمو په سیر په خیبر ضلع کې هم د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاری روان دي. د انتخاباتو د کمیشن د پریکړې له مخې دا ځل به له خیبر د قومي اسمبلۍ پر یوه او د صوبایي اسمبلۍ پر دوه چوکو انتخابات کیږي. ولس قسم د انتخاباتو په تیاری بوخت دي خو یو شمیر یې ناهیلي دي او وایي نمندان وادي لویل وی کوي خو تاریخ ثابت کړي چې بیا وروستو په هغه وادو کله هم عمل نه کوي. خو ځینې ځوانان بیا په دې نظر دي چې ووټ کارول یو جمهوري پروسه ده نو باید خلک یې خامخا وکاروي. تفصیل فرحات شینواری راکوي.
د خیبر ضلع یو مدني فعال اختر علي شینواری مشال ریډیو ته وایي چې په تیرو وختونو کې هم ورسره د پرمختیایي کارونو او فنډونو ورکول وعده شوی وي خو پوره نه کړل شوی او دې سره دوی د روانو انتخاباتو نه هم ناهیلي دي.
د تحصیل لنډی کوتل خلق چې هغه ډیره دلچسپی نه لري، هغه وجوهات داري چې دلته کومه موږ سره وادي شوې په انزمام وخت کې چې 110 ارب روپۍ چې دا بسارانه تاسو له درکو د هغه روپوم تر اوسه پورې 1 روپۍ چا تنا میلاو شوې. دویم وجه دا ده چې دلته کله بلدیاتو انتخابات شو نو نه چاته اختیارات میلاو شو او نه چاته فنډونه میلاو شو. دلته موږ سره چې د قومي اسمبلی کوم غړي چې هغه غټي غټي وادي کړي وي چې شیلمان واټر سکیم اوبه راولو، ور سره چې د سپورتس کمپلیکس به جوړو او داسې نورې وادي کړي بله بد امرغه تر اوسه پورې غي واده ترنا تر سره شوي.
د جمرود یو سیاسي او مدني فعال داود خان پر دې بیا وای چې پرمختیایي کارونو لاس ته راوړلو او د خلکو پر ژوند کې بدلون راوستو یوازینې ذریعہ خپل ووټ کارول او جمهوریت نظام دی.
د مونږ یقین په ووټ دی او په بیلټ پیپر باندې دی. نو دا غي د پر مونږ الیکشن کمپینونو هم کوو ان شاء الله تعالی. مونږ په ګلو کو صوبا نیم ګرځيګو او دا مطالبه هم کوو د ریاست نه او چې کوم د ریاست مضبوطې ادارې دي خو چې کوم د عوامو حق دی او د کوم سیس د پر مونږ ووټ غوړو هغه سیسونه به مونږ لاره کاوي. نو دا هغه نه بعد بعد خلکو اعتماد به حل کیږي، هغه به د تاسو په پالیسو باندې متفق کیږي. نو مونږ به عوامو له باور د ورکو د الیکشن په دې ماحول کې چې د تا ووټ د تا طاقت دی.
د پاکستان الیکشن کمیشن ویلی چې په ملک کې د نوې مردم شمارې نه پس د بادای په تناسب دا ځل خیبر ضلع ته د قومي اسمبلی یوازې یوه څوکۍ ورکړل شوې، یوه ترې بیرته اخیستل شوې او د صوبایي اسمبلی درې څوکۍ په خپل ځای ساتل شوې. یعنی خیبر کې به قومي اسمبلی په 20مه حلقه او د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی په 1 اویا حلقو باندې خبات کیږي. په خیبر ضلع کې په 2013 کې د قومي اسمبلی په 2 حلقو یعنی ان درسلوخت او ان سلور سلوخت باندې د پاکستان تحریک انصاف 2 امیدواران نور الحق قادری او اقبال اپریدای کامیاب شوي وو. همدارنګ د صوبایي اسمبلی په 3 سیټونو باندې شفیق شیر اپریدای، بلاول اپریدای او محمد شفیق اپریدای په آزاد حیثیت سره کامیاب شوي وو. دا محل په خیبر ضلع کې د پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان ډلې، د پاکستان تحریک انصاف ګوند، پاکستان پیپلز ګوند او جماعت اسلامي 2023 فبروري 8 نیټې انتخاباتو لپاره خپل تیاری پیل کړی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
مشال ریډیو تاسو غواګی. د خیبر پختونخوا حکومت د نور کلون په شان په 2013 کال کې هم له مرکز نه د خپل مالی بقایا جاتو غوښتنه کړې ده او وسو مرکز د یادې صوبې د 210 ارب روپو پورې وړې دي. شونکي وايي وس خو نگران حکومت ته او په اصغر د له مرکز د صوبې حقوقو نشي غوښتل. خو په تیر وختونو کې هم مرکز د صوبې غوښتنې پر وخت نه دی پوره کړی چې له وجې یادې صوبې د مالی ستونزو سره لاس او ګریوان پاتې شوی ده. نور تفصيل د غلام قوس په دې رپورت کې ورو.
د خیبر پختونخوا د خزانې د محکمې سرکاري دستاویزات ښایي چې د مرکز لخوا خیبر پختونخوا صوبې ته د خپل بقایاجاتو نه ورکولو په وجه صوبه د مالی مشکلاتو سره مخ ده. د خزانې د محکمې د دستاویزاتو تر مخه دا محل د خیبر پختونخوا صوبې د بجلی د خالص ګټي د قبایلی ضلعو د مرکز په ذمه د واجب الادا بقایاجاتو او د صوبې په برخه د قومي مالیاتي کمیشن د بقایاجاتو ټوله شمیره د 213 ارب روپو نه هم زیاته شوې ده او د تیر یو کال راهسي د بقایاجات نور هم مخ په زیاتې دوري. جنوری په میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل غوند د هغه وخت د مشر عمران خان په سپارښتنه د پښتونخوا اسمبلی ماته کړی و او اوس یو کال پوره کیدلو ته نږدې دی چې په صوبه کې یو لنډمهاله حکومت قائم دی. شینون کې وایي که د پښتونخوا منتخب حکومت د وخت نه مخکې نه و ختم شوی نو د خیبر پښتونخوا صوبې د مالیاتي خساره به دومره نه و زیاته شوی. په پیښور کې خبریال او شینون کې ارشد عزیز ملک په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې وایي
زمونږ صوبې سره خو زیات ظلم دا و چې دوی چې کوم فاټا پیسې دي هغه هم نه دي ورکړي، چې کوم د بجلی منافع و هغه کې زمونږ پیسې وي هغه هم ورنه کو. ګیس حواله سره تقریبا 250 ارب روپے چې کوم دي هغه فیډرل ګورنمنٹ سره پروت دي، نو چې نگران حکومت یا خبر نشي کولی دومره مضبوطه خبره. ډیولپمنټ چې کوم بجټ دی هغه زیرو پہ روان دی، کار مار نشته. ټول یو کال نه تقریبا تاسو ګوري دلته برتیانې بند دي، ټول یو سسټم چې کم دی هغه جام شوی دی. هغه دا ډېر زما خیال دی چې ډېر غلط فیصله هغه ټایم کې چا ته مشوره ورکړې وه، خو ډېره غلط مشوره وه. او چې حکومت یې پرېښو نه صوبې بد حال کې صوبه روانه ده. دا دغه زما خیال دی چې زمواري په تحریک انصاف باندې هم راځي.
خو بلې خواته چې کله په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وو او په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ وفاقي اتحادي حکومت وو، نو هغه مهال د خیبر پښتونخوا د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه ویلی وو چې په هغه وخت کې د صوبې مالی معاملات سم روان وو. خو چې کله بیا د عمران خان په ځای د میا شهباز شریف په مشرۍ په مرکز کې اتحادي حکومت جوړ شو، نو بیا وروستو د هغه وخت د خزانې صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه په وفاقي حکومت تور پوری کړی وو چې هغوی له د خپلې برخې بقایجات نه ورکوي. خو شینون کې وایي د عمران خان د حکومت په دور کې هم خیبر پښتونخوا صوبې ته د بجلی د خالص ګټي او د صوبې نور بقایجات پوره په پوره نه و ورکړی شوی. خبریال شینون کې سیف الاسلام سی پی وایي د خیبر پښتونخوا صوبې او مرکز ترمنځ د بقایجاتو د معامله له پخوا راسي را روانه ده او اوس د تیرو 11 میاشتو نه په صوبه کې د نگران حکومت په وجه دا معامله نوره هم پیچلې شوې ده.
زمونږ خپل د آمدن ذرایع چې دي هغې کې د بجلی خالص منافع ده، هغې کې د آبی وسایل دي یا د اوبو چې کوم هغه واټر اکارډ دی هغې مطابق چې کومې پیسې ملاویږي، نو هغه هم په ډېر مشکل سره موږ ته په خپل ټایم باندې ملاویږي. تاسو ته به یادي ډېر اول چې دی په دې حقله باندې صوبایي حکومتونو به دلته اپوزیشن ځان سره را ملاو کو او وفاق ته به لاړو، هغې ته به مینه زاری کولا او جرګه به کولا او یو لحاظ سره ډیر پرشر به پی غرزولو. نو حالا چې دی په دې حق لباندې سنا سر د موږ خپل آمدن ذرایع چې دی داغه وسایل او داغه آمدن موږ ته ملاوي دو، نو دا صرف د نگران حکومت خبره نه ده، خو دی وخت کې د ټول ملک مالی مسائل شته دي او مالی بحران دی او غینه موږ دی وخت کې زیات متاثر کیږو.
په پیښور کې خبریال یوسف علي وایي نگران حکومت د مالی بحران دا مسله نشي حل کولی او که عام انتخابات وشو او په صوبه کې یو منتخب حکومت زر تر زره قائم شو، نو کېدی شي دا مسله د یو څه حد پوري حل شي.
چې حکومت نه مستقل حکومت نو نگران حکومت بجټ نشي پاس کولی، او که تاسو کتلی کنه نو دوی هم لکه فاینانشل سټیټمنټ خو جاری کو خو بجټ خو نشي جاری کولی، دوی سره اختیار نشته، مینډیټ نشته. مسلې دا دي چې کله مستقل حکومت نشته نو ستا په تنهاګانو کې هم مسله ده، انکریزز نه ملاویږي خلکو ته. ډیرو ځینو کې لکه د فنډس کمیانې دي، د هغې د وجې ځینې ادارو کې لکه مسلې راځي کنه، نو دغه خدا خو هغې دپاره دا ده چې لکه مستقل حکومت وي او مونږ تمه لرو خدای پاک دی وکړي چې په 8 فروری باندې الیکشن وشي او بل حکومت راشي نو سنه سه سیزونه په لار شي.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا گورنر غلام علي د اکتوبر په 28 نیټه د خیبر پښتونخوا د مالی ستونزو حل کولو په اړه د خزانه د وفاقي لنډمهالي وزیر شمشاد اختر سره ملاقات هم کړی وو او له هغه د خیبر پښتونخوا د بقایجاتو ادا کولو غوښتنه هم کړی وو. هغه مهال د گورنر هاوس لخوا د خپور شوی بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا 15 سرکاري پوهنتونونو ملازمینو ته په میاشتنیو تنخواګانو کې روان کال اعلان شوی 15 سلنه اضافه هم د مالی بحران په وجه نه ده عملی شوی او یوازې د سرکاري پوهنتونونو د ملازمینو د تنخواګانو د زیاتولو لپاره د 15 اربع روپو ضرورت دی چې تر دې دمه په دغه ضرورت پوره کولو کې بریا نه ده ترلاسه شوی. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ چې کله د اکتوبر په 14 نیټه د پیښور دوره کړې وه نو هغه مهال هم د صوبایي حکومت چارواکو هغه ته د خیبر پښتونخوا د مالی ستونزو حل کولو مسله په ګوته کړې وه. او وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د مرکز لخوا صوبې ته د واجب الادا بقایجاتو د ورکولو جمعنه هم کړې وه خو د خیبر پښتونخوا د خزانې د محکمې د چارواکو په وینا تر دې دمه وفاقی حکومت د خیبر پختونخوا صوبې د 213 اربع روپو نه زیات ورجمه شوی بقایجات نه دی ادا کړی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو تاسې غوږی په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا کروندګر وای نن سبا په صوبه کې کرکیله له ماتې سره مخامخ ده. د دوی په وینا دا ځکه چې کروندګر د فصل په کرلو او سنبالولو څومره پیسې لګوي د فصل په ټولولو هغومره آمدن لاسته نه راوړي. د خیبر پختونخوا حکومت د کروندګرو د روزګار د پرمختګ لپاره نوي منصوبې هم پیلوي. په پیښور کې د مرکزي حکومت تر واک لاندې کارکوونکي ساينسي لیبارټري د کروندګرو لپاره یو پروګرام جوړ کړی و چې په کې چارواکو بزګرانو ته په نوي او ساينسي لارو د کرنې کولو او همدارنګ د هغوی د پیداوار نړیوالو منډیانو ته د رسولو منصوبو په اړه خبرې وکړي. تفصیل د شبیر مجان په دې رپورټ کې.
پیښور کې د صوبې غټه ساينسي لیبارټري PCSIR کوم چې د مرکزی حکومت لاندې کار کوي په کې د دسمبر په 28مه د زمیدارانو لپاره یو پروګرام تابع شو چې په کې د صوبې زمیدارانو لپاره د کار کروندې په نوې او ساينسي لارو زمیداری کولو او بیا دغه زمیدارانو لپاره په نړیوال مارکیټ کې ځای پیدا کولو او نور حکومتي حل ځلو باندې چارواکو خبرې وکړې. د PCSIR لیبارټري په خیبر پښتونخوا کې مشر یا ډایرکټر جانگیر شاه وای چې د یادې غونډې مقصد زمیدارو ته نوې او ساينسي لار خودل او دوی خبرول دي
چې ورس پورزه آبادی هغه سی وکیږي او زریز مکه هغه ورس پورزه کمیږي او تدې غټه آبادی ته خوراک کمیز پر کول لپاره اوس یو نیو کنسپټ انټرنیشنل دنیا کې هغه شروع دی چې هغه ته ورټیکل فارمینګ وي. یعنی اوس پر جو څنګه موږ زراعت کوو هغه هوریزونټل تزمه کې پسا ته باندې کوو. اوس به موږ فارمینګ ادارې چې د زمکه مختلف چتونو کې موږ هغه ورټیکل فارمینګ کولې شو او یو اندازې مطابق تدې ورټیکل فارمینګ کې ته یو کانال نه تقریبا 15,000 ټن پروډکشن منګه مختلف لیئرز کې کولې شو.
د صوبې زمیدارن وایي چې زمیدارا کې هیڅ نه پاتې کیږي او څو د ګرانې لوجي او څو د قدرتۍ افاتونو لوجي دوی ډېر اغیزمن کیږي. نو ځکه زمیداران خپل د کر کروندې زرخیز زمکو باندې ودانې مارکیټونه او د خرڅ کورونه جوړوي. د کروندګرو د صوبې سازمان ویان لیاقت یوسفزه مشال لیډوتا په دې باب لوایي
موجوده وخت زراعت چې د زمنګ مقامي مغفل شوی دی په زراعت باندې زمنګ چې په مختلف کمپوستونه دي پغې باندې کمی خرچې زمیدارو کې کم مهنت پیو کې او بیا هغه مارکیټ کله راشي نو هغه مارکیټ هغه ته پاغه شکل کې ملاویږي نه هغه تر خپل پیسو بدل چې کم نه ملاویږي. یعنی زمیدار لپاره نقصان دی. دا په دې ټولو اثرات چې کم دینو لاغه دا چې کله زمیداری فیل شي نو زریز مکه چې کم نه پتیزه سره زمیدار لګیا دی هغه د کورونو لپاره د نور مقاصد لپاره خرڅي او نور کاروبارونه شروع کوي.
دا چې دغه زمیداران لپاره په زمیداری ډاډ ورکولو او د دوی اقتصاد ښه کول لپاره حکومت څه کوي نو د خیبر پښتونخوا د اکنامیک زونز ډیولاپمنټ او منیجمنت کمپنی یا کی پی از مکه چې صوبه کې پنړیواله کچا د صنعتي املاکو ته د ود ورکولو او د دې پرمختګ لپاره جوړه ده. د دې مشر انجنیر جاوید اقبال خټک مشال لیډو ته وای چې د زمیدار لپاره دوی د هوا د ټولو لوی اکنامیک زون باندې کار روان کړي چې ورسره به زمیدار ډیر ګټ تر لاسه کړي او بهر مارکیټونو ته رسایي هم
تر بده. فارمر ته غټ بینیفیټ ده چې اغه لکه څنګه اوس تاسو ګوري چې څنګه سیزن ته فروټ راغی یا یو سبزی رااله په سیزن کې دغه قیمت ډیر پخکته راشي زمیدار دغه شی نه ملوي نو دا بس تاسو مارکیٹ کے پرائسز چھ کم دے اسٹیبلائز کی سب فارمر تے چھ کم دے غبا خیر ریٹرن ملے گی چھ خیر ریٹرن ملے گی نو گروئنگ ایریا بام سیوا کی غبا نی ٹیکنیکس اگزاز دا کی غبا نی ٹیکنالوجی امرا والی چھ پروڈیوس سیوا کم نو دی اکنامک زون پ وجہ باندے انشاءاللہ تعالی زمون کا پورے یقین دا دے چھ دا بدا ٹول خیبر پختونخوا دے ایگریکلچر سیکٹر ڈائنامکس چینج کی انشاءاللہ
نمڑوائی چھ خیبر پختونخوا حکومت درابن سیما کی دا ہوا تا ٹول غٹ زرات او اکنامک زون جوڑوی چھ رقبہ سبان دے 3000 ایکڑ دا او دیک بعد ملکی سرمایہ کارن علاوہ نړیوال سرمایہ کار هم پل سرمایہ لگوی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیښور.
د مشال ریڈیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال ریڈیو تاسو غوږی د روان غړی نمای برخه تر ورسیدو تاسو د خبرونو لنډیز وای. پولیسو دا خیبر پختونخوا په ټانک کې د عملیاتو پر مهال د تحریک طالبان پاکستان د یو قمندان د وژنې دعوه کړې ده. د ضلع د پولیسو مشر افتخار علي شاه د دسمبر په 9 مشال لوتی ویل چې پولیسو او فوج د دسمبر په 8 کې د ټانک په کړي حیدر خیل کې ګډ عملیات وکړل چې پکې د ټي ټي پي یو قمندان ادریس وژل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان مشال لوتی پاستولي بیان کې د خپل یو ملګري ادریس چې د سفیان په نوم هم پیژندل کېده وژنه تایید کړې ده. د خیبر پختونخوا نگران حکومت نگران کابینه د میډیکل ټرانسپلانټیشن اتارټی لپاره د 10 میلیون روپو منظوري ورکړې ده. دا اداره په 2014 کال کې جوړ کړل شوې و چې مخه د ټولو انساني اندامونو د انتقال تنظیم او څارنه کول دي. د دسمبر په 28 په یو سرکاري اعلامیه کې ویل شوی چې نگران وزیر اعلی سید ارشاد حسین شاه په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د ادارې لپاره د فنډونو منظوري ورکړل شوه. په اسلام آباد کې د بلوچستان د یووالي یا یک جهتی کمیټه پر لټ دوام لري. بي په اسلام آباد کې د پرېس کلب مخې ته ناستي او له حکومت د ورکړل شو بلوچستان د مندلو غوښتنه کوي. د بلوچستان د احتجاجي پر لټ مشر ډاکټر مہرنګ بلوچ پرون د پر لټ په ځای کې د خبرو پر مهال پر حکومت یو وار بیا غږ وکړ چې د هغوی غوښتنې دي په وو ورځو کې دننه ومني. ګني تحریک په خپله موده د بلوچ قام مخې ته دي. خو بل پلو د پاکستان فوج وایي ځینې کسان چې ورک بلل کیږي له ناقانونه وسله والو ډلو سره یو ځای شوي دي. د قبلي ضلعو د چارو لپاره د خیبر پختونخوا نگران وزیر عامر عبدالله ویلي چې د مالی پانګو بغیر په خیبر پختونخوا د قبایلی سیمو ورګډولو عمل نیمګړی دی. نوموړي دا خبره په باجوړ کې پرون خبرونه تکړې او ازبکستان د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت هوایی چلند له سرپرست وزیر سره په کتنه کې دا غوښتنه کړې ده. دا خبرونه لنډیز مو واوریدو. اساسه پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د ملګرو ملتونو یو اداره اټکل کوي چې په افغانستان کې سکهال جمع باز کا سخوي چې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د هرات د زلزلې په څیر طبي آفتونو او له گاونډي هیوادونو د بې اسناد افغانانو ډلهیز اخراج بشری وضعیت لا کړکېچن کړی دی. د افغانستان په ځینې سیمو کې له وړاندې د واوري ورېدل پیل شوی او د هوا درجه په ټیټېدو ده. ګڼو افغانانو له مشال رډیو سره په خبرو کې ویل چې د هرې میاشتې په تیرېدو سره یې بې وزلي زیاتېږي او د سون توکو د رانیولو وس هم نه لري. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د ژمي راتګ او د بې وزلي پراخېدو د ګڼو نورو هیوادونو او بنسټونو په څیر د ملګرو ملتونو د یوې ادارې اندېښنې هم پارولې دي. په داسل کې چې په افغانستان کې سوړ ژمی پیل شوی، له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان د بې اسناد افغانانو ډلې ایز اخراج، ځینو طبي آفتونو او په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د یو بل سخت ژمی نښې ګڼل شوی دی. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر ویاندې کارولین ګلوک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
It's already begun snowing in high mountain areas of Afghanistan.
د افغانستان په وړو غرنۍ سیمو کې لوړاندې د واورې اورېدل پیل شوې دي. ترڅ کو ورځ هوا سړې کې په افغانستان کې د تیر کال شمې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو سوړ و. چې په ځینو سیمو کې د هوا درجه منفي 10 تر 20 شو. د سږ کال شمې به هم په هغه اندازه سخت وي چې د اټکل مخې باز د غوښتنې په دریمه برخه وګړي بشري مرستو ته اړ وي.
میرمن گلوک ویل د هرات د زلزلې په څیر طبیعي آفتونو او په ډلیز ډول له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان څخه د بې اسناد افغان کډوالو ایستلو په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات کړی دی. ملګری ملتونو ویلي دا مهال څه باندې 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په 2024 میلادي کال کې به هم چې را روانه دوشنبه لومړۍ ورځ ده په میلیونونو کسان بشري مرستو ته اړوي. د افغانستان له بېلابېلو برخو افغانانو له ازادي راډیو سره په خپلو تماسونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ستونزو کیسې کړي دي. میرزا ولی د هلمند اوسیدونکی دی.
وس دا خلق داسې سیوی دي چې خپل کور نش شلولې خپل سرپناه نه لري په روزانه گزاره ده. دغه واړه واړه بچانې غاړې تولیدلې دي اعتماد ستا په دې کلی کې کونډې ستا غریب کار خلق ستا مایوب خلق ستا لکن د حکومت ته خاصه داسې کومک نه دی ورسره سوی.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د 2023 میلادي کال په لومړیو درو میاشتې کې به 15 میلیونه او 200 زره افغانان کافي خواړه ونه لري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تیر سیشن به هم پر خپل اکسپانه لیکلی و چې په افغانستان کې له هرو درو کسانو یو یې د شپې وږی بدیږي. دغه ادارې ویلي ژمی د میلیونونو افغانانو لپاره ځکه ستونزمن دی چې د هوا له سړېدو سخت اغیزمن سوي دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبکه
مشال لتا سي غوغي. یا طالبان حکومت وای تر وسه نګدي 8000 افغان کډوال غاونډي هوادونو په اجباري توګه افغانستان ته راسته وليدي. د طالبانو د حکومت ادارې مرستيال عبدالسلام حنیفي د دې مطلب په سرګندولو سره زیاته کړي چې دغه کورونیو سره د طالبان حکومت او نړیوال موسسو لخوا د نقدو پیسو په ګډون بیلابیل مرستې شوې دي. خو افغانستان ته یو شمیر ستانشي بیا افغانان وای دوی ته اړینی مرستې نه دي رسیدلې او افغانستان ته له ستنېدو وروسته له سخت اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
د طالبانو د حکومت اداري مرستيال لګاونډوي هوادونو د بیا اسناد افغان کډوالو پر اجباري استلو دي نیوکې ترڅنګ وایي چې تر اوسه شاوخوا 8000 افغان کډوال افغانستان ته استول شوې دي. عبدالسلام حنفي د چهارشنبه په ورځ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ارغل د غندنې په مناسبت په کابل کې په یو غونډه کې وویل کوم کسان چې لګاونډوي هوادونو څخه په اجباري توګه راستانه شوي د نقدو پیسو په ګډون یې بیلابیل مرستې ترلاسه کړې دي. نوموړي د دغو کډوالو ایستل د نړیوالو نورمونو خلاف وبلل.
په حال تخمینا در حدود 800000 مهاجر
له بدمرغه څخه د پاسه اتلک کډوال د ټولو نړیوالو اصول او د ګاونډوي هوادونو لخوا د منل شوی نورمونو خلاف په جبري توګه ایستل شوی چې د افغانستان اسلامي امارت لخوا په ډیر ښه ډول اداره کیږي. الحمدلله هر وی دغه کورنۍ ته لزر افغاني ورکول کیږي او ځین نړیوالو بنسټونو هم ورسره همکاري کړې ده.
که څه هم په وروستیو میاشتو کې له ایران، پاکستان او ترکیه نه د افغانانو د اجباري ایستلو لړۍ چټکه شوې خو ښاغلي حنفي په مشخصه توګه د کوم هیواد نوم وانه خیست. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان څخه یو شمیر راستانه شوي کډوال ادعا کوي چې له دولت او مرستندوی بنسټونو یې اړینې مرستې نه دي ترلاسه کړې. امید یو له هغو افغانانو څخه دی چې په دې وروستیو کې له ایران څخه په جبري توګه افغانستان ته لیږل شوی. وایي چې پرته له کومې مالی مرستې افغانستان ته ستون شوی او تر اوسه ورسره هیڅ کومه مرسته نه ده شوې. امید ازادي راډیو ته وویل چې مرستې ته سخت اړتیا لري.
زه له سرحد راواړه ولم له سختو ستونزو سره مخ یو. د ژمي موسم دی، لرګي نه لرو، ګاز نه لرو، خواړه نه لرو، پیسې مې هلته پاتې دي. ملګري ملتونه کله موږ سره مرسته وکړي څو لرګي او توکي واخلو ځکه وضعیت ډېر ستونزمن دی.
له پاکستان راستون شوی بل افغان کډوال سید وقاص چې په ننګرهار ولایت کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي هم د خپلو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زه نوې راستون شوی کډوال یم پاکستان څخه. زمونږ تقریبا 2 کاله کېږي شاوخوا چې موږ تر یو پاکستان ته مهاجر شوي او اوس د حکومت له خوا نه موږ په زور راچلل شوي افغانستان ته او د دې حکومت سره موږ سره لزره مرسته وکړه او اوس جمع دی د خوراک هم څه نشته دی او کاروبارونه هم دلته نشته دی مشکلاتو کې.
د دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته په سلګونه زره افغانان د امنیتي ګواښونو، بېوزلۍ او بېروزګارۍ د بېلابېلو لاملونو له امله د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هېوادونو ته کډوال شول، چې په دې وروستیو کې له دغو هېوادونو د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د پاکستان حکومت وایي چې په دغه هېواد کې له 1.1 میلیونو څخه ډیر افغان کډوال پرته له قانوني اسنادو ژوند کوي او دوی به ټول له یاد هېواده وباسي. ایران هم وایي چې تر 5 میلیونو ډیر افغانان له قانوني اسنادو پرته په دغه هېواد کې ژوند کوي چې هغوی به یې افغانستان ته د لیږلو لړۍ ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د راپور پر بنسټ په 2023 کال کې به 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستې ته اړتیا ولري او دا شمېر به له پاکستان او ایران څخه د زرګونو کډوالو په ایستلو سره نور هم لوړ شي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غواړي د خوص اوسیدونکو غواړي چې د مزرین صنعت پر مختیا او سوداګرۍ ته دی پاملرنه ډیر شي. د خوص یو شمېر سره د سیمو په غرونو او غونډو کې په طبي ډول مزی شنکیږي چې خلک ورسخه د سونګ توکو او زینو مزریو توکو په جوړولو ګټه اخلي. خو سوداګرو او کاروباریان لسی زورای سي دا توکي نه یوازې د افغانستان شمالي ولایتونو دوړي بلکې د پاکستان خیبر پختونخوا، پنجاب او سند صوبو ته هم د خرڅلاو لپاره لیږي. نو تفصیل د نجیب الله خپل په دې رپورت کې اورو.
د خوز د اوشمیر نور سرحدي سیمو پښان د ګوربز ولسوالۍ اوشمیر اوسیدونکو هم چې په غړی سیمو کې اوسېږي له پخوا په مزرین صنعت بوختي او خپل اړتیاوی له همدې لارې پوره کوي. سره له دې چې مزرین صنعت په خپل ځای کې کلتوري او اقتصادي ارزښت لري، خدا خلک وایي چې د مزرین صنعت د ټولې ورځې په مزدورۍ هم دومره څه په لاس نه ورځي چې د دوی د کورنیو اړتیاوې ورباندې پوره شي. د خوز د ګوربز اوسیدونکو اول سردار مشال روډي ته ویل
زه دومره ډېر تکلیف لري اندا یو پیزا چکه ګردې ورځو په ګورم لا نوسوې ملاو د شیالا وی ویناو د باند وین یانه بعد سل ری پاکې کال درې ونیم شلا کال درې په دامن دیواله مش ډېر مشکل از خلخونه وسدی کابلې
په خو چې صنعتي تولیدات لګو په اطرافي سیمو کې د مزرینو توکو کارونه ډیره و. د ناستې لپوزینی وړي بیا تر نور کاریدونکو توکو پورې ډیره برخه د مزر و. خو اوس وخت مزرین پړي کډبونونه او د کټونو پوزي ډیر کاریږي. د خوز د ګوربز یو بل اوسیدونکو نور خان وایي
مش د پیزي کې د پلوري د نیکه د وخت نه مش خلخونه به داسوتی د پوخای وخت نه بلایي مش تر د پیزي کاروبار کې توجه ډیرایي.
په خوست کې رون اندی او مدني فعالان وایي کچېر د مزرین صنعت ودی او پرمختیا ته پاملرنه ډیر شي او صادرات د سوداګری زو اصول سره برابر شي، ممکن د برخي کاروباریان ته په ګټه تمام شي او هم به د لرغونی صنعت خپلل شوی وي. د سیمې یو مدني فعال خلیل جان ګربزوال وویل
نو په کار ده چې د دې کرخې غاړه ته خلک چې پراته دي چې د کاربون پوزي ټوکر کې یا د صنعت پر مخ بیایي د دې لپاره د تجارت او صنایع ریاست ورسره په څنګ کې تجارت وزارت د سیمې د هیوادونو سره یا نړیوال مارکیټ پیدا کی تر څو پر اترونکو کې دا خلک یو څه اندازه پیسې لاس ته راوړي.
مزر طبیعي غرنۍ بوټی دی چې د یو شمېر نورو سیمو تر څنګ د خوز د سازي میدان، باغ، تریزی او شمال لکړو مساخیلو ګربزو او د ځینو نورو سیمو په غرونو او غونډیو کې نسبتا ډیر پیدا کیږي. د خوز د غرنۍ سیمې اوسیدونکي له پیړیو راهیسې د شنو مزرو څخه چې پستې اوږدې او پلنې پاڼې ولري یو شمېر لاسي توکي لکه پوزي، شکرونه، شکرۍ، سوزي، د ناستې پوزکي، د لمانځه مسلې، کوري، جاروګانې، مزرین پړي او کډګونونه پیي. خو بیا وچ مزری د سوانګ لپاره کاروي.
دا مشال رادیو
مشال رادیو تاسو غواګي شمالي ورسند خبر پښتونخوا یو ل ناقرار وسې مسخده دغه تبا 2023 کال کې هم د بدامنې ترهګری او هدفي وجنو لزګونه پیښه شوې دي. ځای ولسوای د ضرب عذاب عملیات وروسته تر یو کال پورې حالات خول، خو بیا وروسته د امن او امان صورتحال خراب شو. د مشال لوی خبريال عمر وزیر په 2023 کال کې د شمالي روسان ترڅنګ په خیبر پښتونخوا او په پاکستان کې هم د امنیت وضعیت ته په دې تفصیلي راپور کې کتنه کړې ده.
د 13 کالونو په سیر شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې هم ګڼ هدفي بریدونه او نور امنیتي پیښې وشوي. چې پکې ګڼ شمېر ولسی او امنیتی سرتیری وژل شوي او ژوبل شوي دي. 2023 کال جنوري نه تر دسمبر اخیره پورې شمالي وزیرستان کې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه سلور سلوي هدفي بریدونه شوي چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، ځوانان، سیاستوالان او هم ځنه سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیری وژل شوي ژوبل شوي دي. 2023 کال کې انتظامی چارواکو او پولیسو د هدفي بریدونو شمیر تر سلویخ پورې خودلې، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر سلور سلویخ ته رسی. تیر 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر اووه سلویخ و، چې په هغه بریدونو کې هم تر شپېتو زیات ځایي مشران، ځوانان، دینی عالمان، سیاستوالان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او امنیتی سرتیری وژل شوي ژوبل شوي ول. دې نه وړاندې په 2023 کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو سرکاري شمیر شپېته ورکړل شوی و، خو د مشال ریډیو د ریپورټونو په اساس دغه شمیر درې شپېته و. د میرعلي اوسېدونکي ځایي خبریال رسول داوړ مشال ریډیو ته وویل چې 2023 کال کې هم شمالي وزیرستان کې د نامنۍ ګڼې پیښې وشوې. په وار وار دغلته خلکو احتجاجونه کړي او یو غوښتنه یې تکرار کړې چې نور دې په سیمه کې امنیت ټینګ کړل شي.
نه صرف دلته کې پټولنه زیاتې حملې شوې دي، بلکې وار په وار دلته اپریشن هم شوې دي، خو مقامي خلک بار بار په دې علاقه کې د اپریشن ضرب اعظم نه پس یو مطالبه کوي چې دوی ته د امن پر ځای کړی شي. د بده مرغه دلته ټارګیټ کیلینګ، خودکش دھماکه او د نه علاوه دا فورسز باندې اٹیک مسلسل روان دی کیږي. اپریشن ضرب اعظم نے یو کال پس خو امن و آئین پس بیا بدام نے چکمہ دا پائی کے ہر کال اضافہ کیږي.
د هدفي بریدونو پرته شمالي وزیرستان کې 2023 کال کې 15 ځانمرګي بریدونه شوي چې پکې ګڼ فوزي، پولیس او ملیشا ځواک سرتیري وژل شوي ژوبل شوي دي. خو په دغه ځانمرګي بریدونو کې ځایي اوسېدونکي هم د مرګ ژوبل سره مخ شوي. په 2023 کال کې بیا شمالي وزیرستان کې ټول 9 ځانمرګي بریدونه شوي ول. د خیبر پښتونخوا ترهګرې زیات پولیسو څنګه او پولیسو لخوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې 2023 کال کې په صوبا کې د ترهګرې 1050 پیښې شوې، چې دغه پیښو کې په ټوله صوبا کې 1420 امنیتی سرتیری، پولیس او عام ولسی وګړي وژل شوي دي. د وسلوالو زیات 2513 کروایې شوې، چې پکې 2555 وسلوال وژلي شوي او 912 نیول شوي دي. د ریپورټ تر مخه 2023 کال کې وسلوالو تر ټولو زیات شمالي وزیرستان کې ترهګرې بریدونه کړي، چې 201 حملې پر پولیسو، فوز او عام وګړو باندې کړي. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر اختر حیات خان په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي چې صوبا کې د امنیت ټینګښت لپاره ټول وسایل په کار اوستل کیږي. وسلوالو زیات کاروایو ته دوام ورکړل شوی او ګڼ وسلوال یې وژل یو نیولی. مختلفو پیښو کې د پولیسو 115 افسران او اهلکاران ووژل شول، خو د وسلوالو زیات د زرو نه زیاتې کاروایې شوې، چې پکې مهم وسلوال کمانډران او نور ګڼ وسلوال وژل شوي او ګڼ یې گرفتار کړي هم دي. په مختلفو هدفي بریدونو او اقلیت باندې بریدونو کې ککړ د وسلوالو ګینګ یا ګروپونه یې په نښه کړي دي. بنو لکی مروت، ټانک او نورو سیمو کې کامیاب عملیات ترسره کړي. د پاکستان فوج اماړي کو څنګه د راپور تر مخه 2023 کال کې په ټول ملک کې 1420 نه زیات عملیات شوي، چې پکې 1550 وسلوال وژلي شوي دي. او د دوی د بیان تر مخه د وسلوالو د وژنې شمیر د 13 شپږو کالونو په پرتله په 2023 کال کې زیات دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اورئ. مشال ریډیو تاسو غواګي. په پاکستان کې د 1300 کلونو پر تلاس کال سیاسي بدلونونه او اړې غړې زیاتو. په دې کې نه یوازې ځینې لوی او واړه ګوندونه مات او نوی جوړ شو، بلکې ګڼ شمېر سیاستوالان جیلونو ته تللي او خوشي شوي هم دي. د دې ترڅنګ ګڼ شمېر سیاستوالان غوندونه هم بدل کړی دي او په نورو غوندونو کې شامل شوی دي. نور تفصيل د مشال اړوند خبريال شانواز تر زیرا کوي.
د کال 2023 سیاسي اړې غړې د پنجاب شورو شو په 11 جنوري په پنجاب کې چودري پرویز الهي د وزیر اعلی په څوکۍ د باور ووټ واخیست. خو درې ورځې پسې هم دغه منتخبه اسمبلی د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت د چیرمن او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په امر ختمه کړه او نگران حکومت په وجود کې راغی. څلور ورځې پس په 13 جنوري هم د عمران خان په امر د خیبر پختونخوا صوبی حکومت هم ختم کړی شو. دلته وزیر اعلی محمود خان دا وخت پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین برخه ده او زوړ تحریک انصاف ګوند پرېخه. پنجاب کې دا وخت محسن نقوی او په خیبر پختونخوا کې سید ارشد حسین نگران وزیر اعلی غاندي. وروستو تحریک انصاف ګوند په عدالتونو کې مقدمه هم وکړي. عدالت امر هم کړو چې په پنجاب کې په 14 مې انتخاباته شي خو هغه ونه شو. البته پاکستان تحریک انصاف په 9 د مې د پی ډی ایم د حکومت ضد احتجاجونه وکړل چې په دغه احتجاجونو کې سرکاري او عسکري ودانیو ته اورونه واچول شو. ځینې ودانۍ ړنګې کړې شوې او دغه پیښو د پاکستان تحریک انصاف په تنظیمي مخ داسې گزارو کړ چې وروستي په سلګونو غړو کې ځینو پریس کانفرنسونه وکړل، ګوند پرېښود او ځینې بندیخانو کې واچول شو. د پیښور خبریال لحاظري مشال رډیو ته وایي په سیاسي تاریخ کې که 2023 کال لیکل کېږي نو هغه به د سیاسي اړي غړي کال وي.
یو سیاسي جماعت هم خپل هغه سیاسي ګټه یا خپل سیاسي منشور ولستونه راسو. دی وخت ټول سیاسي جماعتونه کاغه مسلم لیگ نونو هغه ځان د عدالتونو نه صفاکو بل اړخته ک پاکستان تحریک انصاف دی هغه په عدالتونو کې په ضمانتونو کې لګیو. دوه سیاسي جماعتونه پاکستان تحریک انصاف پارلمنټیرین د پرز خټک والا او ک استحکام پاکستان پارټي د جنگیر ترین والا جوړه شوه. خو په دې یو کال کې د سیاسي استحکام په ځای زموږ ملټري اسټابلیشمنت نور هم مضبوط شو او یو داسې کار چې چا ویلې هم نشو خلکو به ویلي چې دا د 2023 او 2023 پروجیکټ د عمران خان هغه جیل ته واچولای شو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او مرستیال مشر شاه محمود قریشی او ګڼ شمیر نور غړي په بیلابیلو مقدمو کې لا هم په بندیخانو کې دي. هم د دغه غونځینو غړو لکه خیبر پختونخوا کې پرویز خټک خپل سیاسي ډله د پی ټی آی پارلمنټیرین په نوم او پنجاب کې جهانگیر ترین د استحکام پاکستان په نوم خپل سیاسي ډله جوړه کړه. دغه ډلو کې ګڼ شمیر د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت وفاقي او صوبایي وزیران او د اسمبلی غړي شامل شوي. عمران خان په 15 اگست په توشاخانه نومي مقدمه کې گرفتار شو چې لا هم بندي دي. په 9 اگست تیر منتخب وزیر اعظم شهباز شریف د پی ډی ایم حکومت د خپل آئینی مودین څلور ورځې وړاندې ختم کو او سینیټر انوار الحق کاکړ نگران وزیر اعظم مقرره شو. د عمران خان د گرفتاری او د نگران حکومت د جوړیدو وروسته د اکتوبر په 20 محمد نواز شریف چې تیر وختونو کې درې وارې وزیر اعظم منتخب شو شاوخوا څلور کاله پس لندن پاکستان ته واپس شو. نواز شریف دا عدالت د ځینو مالی درغلیو په تورونو کې اشتهاري ملزم ګرځېدل خو دراتګ نه وړاندې د اشتهاري ملزم حیثیت ختم شو او په ځینو مقدمو کې بری خو ځینې مقدمې لا هم روانې دي. د سیاسي اړې غړې د وجه مقتدر قوتونو په سیاست کې خخې منګولې نور هم مضبوطې کړي. لکه د کراچۍ د پوهنتون پخوانی پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي سیاست یوازې په نامه پاتې شو. د بی باوری د تحریک وروسته چې د پی ډی ایم حکومت جوړ شو هغه سره اختیارات نو او د وخت تیرېدو سره اوس داسې ښکاري چې سیویلن اقتدار کمیږي او دا اوس چې د انتخاباتو په دوران پښتونخوا او په پنجاب کې خبرونه را روان دي څنګه چې کاندیدان منې کیږي د کاغذونو جمع کولونه یا بیا په بلوچستان کې سره روان دي یا پښتون ژغورن غورځنګ سره چې څه کیږي ثابتوي چې دا کارونه بل څوک کوي. د ډاکټر توصیف احمد خان په خبره سکل سیاسي ډلې هغه که واک کوي خود اختیار نه وي او که په اپوزیشن کوي لکه د تحریک انصاف هغه د بندیزونو د لاندې وي نخکاری چې عوامي اقتدار او اختیار ډیر کم شوي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن هم اعلان کړي په 8 فروری 2023 کې به عامه ټاکنې کیږي. خو د 2023 کال د سیاسي اړیګړې د وجه د سیاسي ډلو انتخابي مهمونه یا سیاسي جلسې او د خلکو لخوا جوړیدونکي هغه پخوانی شان سیاسي تودوخي هیڅ په نظر نه ښکاري. شانواز ترکزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
مشورې ته تاسو غوږی د روان غړي اخري رپورت بل اساس په امرا ګرځو. په پاکستان کې په 2013 کال کې د عدلي پریکړو په اړه په رسنیو کې زیات خبرونه او خبرونه شوي. په ټول کال کې داسې ډېرې کمی ورځې وي چې د عدالتونو په حواله وا په رسنیو کې کوم خبر نه. د دې وجہ په عدالتونو کې زیاتره د سیاسي نوعیت او د سیاسي خلکو مقدمو اوریدنې وي. په سپریم کورټ کې هم بدلون په نظر راغلی دی. چیف جسټس بدل شو او د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د سترې محکمې د مقدمو اوریدنه نیخ په نیغه په ټلویزیون چینلونو لیدل پیل شو. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د عدالت لخوا سزا او زندان ته ولیږل شو. د عمران خان په نیول کېدو د پرتشدد احتجاج کولو په تور د ګوند تحریک انصاف په سلګونه غړي هم نیول شوي ول. بلخوا یو پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته ورکړل شوي سزاګانې عدالت ختم کړي. یو نوی روایت چې په پاکستان کې د خلکو او نړیوالو رسنیو پام راوګرځولو هغه د نیول شوو کسانو د عدالت لخوا د خوشی کولو امر نه پس بیا نیول کېدل وو. په اسلام آباد کې د مشال خبریال راشد خټک په 2013 کال کې عدلي پریکړو ته کتنه کړې ده او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د کال 2013 د ختمېدو سره په نړیواله سطحه د پاکستان د عدلي په اړه جوړ شوی نظر کې بدلون رانغی. په ملک کې دننه هم په عامه محفلونو او روایتي رسنیو او ټولنیزو رسنیو کې د عدالتونو او ججانو په اړه ډېر بحثونه وشول، ځکه چې په عدالتونو کې د سیاسي مقدمو اوریدنه زیاته وشوه. د کوم ګوند په حق کې به چې فیصله راغله نو د هغه غړو به د ججانو او عدالتونو ستاینه پیل کړه، خو د کوم ګوند خلاف به چې پرېکړه شوې وه د هغه غړو به په عدالتونو او ججانو نیوکې کولې. د فوجداري او دوري مقدمو اوریدنه تر ډېره وځنډول شوه. البته په سپریم کورټ کې دا بدلون راغی چې جسټس قاضي فایزي صاحب د نومبر په میاشت کې د پاکستان د نویشتم چیف جسټس په حیث حلف واخیستو. د درتلو سره د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د مقدمو اوریدنه نیخ په نیغه په ټیوي چینلونو خدل پیل کړل. خو په اسلام آباد کې د جیو ټیوي عدالتي رپورټر اویس یوسفزی وایي چې تیر کال نه صرف هایي کورټونو او سپریم کورټ بلکې لاندې عدالتونو هم د ډېرو مشهورو مقدمو فیصلې وکړې. د یوې پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل،
یہ جو سال تھا ویسے اس لحاظ سے زیادہ اہم تھا کہ جو عام انتخابات ہونے ہیں اس تاریخ کا جو تعین تھا
بدلی پہ حوالہ دا کال زکو ہم اہموچ دا انتخابات دا پر نیٹا دا سپریم کورٹ پہ حکم وٹا کل شوا.
دا دین علاوہ دا اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ایون فیلڈ او العزیزیہ سٹیل مل کی سنو کے دا کوخانی وزیر اعظم نواز شریف سزاگانے ختم کرے او دے بری کرو.
پلان دے عدلتونو کے ہم دیر اہم فیصلے وشوے. دا سارا انام پہ مشہور مقدمہ کے شانواز امیر تا دا پانسائی سزا وار کل شوا. دا یوبل ٹرائل عدلت جج ہمائن دلاور عمران خان ته د تشخانه په مقدمه کې درې کاله سزا ورکړه. په عدالتونو کې دا کال د مسلم لیگ لپاره ښه او د تحریک انصاف لپاره بد سر دی. د عمران خان د نیول کېدو نه پس د پسونو پرویان د پرتشدد احتجاج په تور ونیول شو. په دوی کې د ډېرو ضمانتونو عدالتونو منظور کړل خو راخوشي نشول، ځکه چې پولیسو په نورو مقدمو کې ونیول. د تحریک انصاف مشران عمران خان، شاه محمود قریشي او چودھری پرویز الهی هم په بیلابیلو مقدمو کې بندیان شول. د عمران خان خلاف تر یو نیم زیاته مقدمې درج شوې. دغه رنګ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم په دسمبر کې ونیول شو. په اسلام آباد کې د ترګرۍ ضد عدالت لومړی په جسمانی او بیا په جوډیشل ریمانډ اډیاله زندان ته ولېږلو. دې هم په دوه مقدمو کې د ضمانت منظورېدو باوجود راخوشې نه شو، ځکه چې په بله مقدمه کې پولیسو بیا ونیولو. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد بیا وایي چې په دې کال کې هم د تېر کال په شان د عدالتونو کارکردګي هیله بخونکې نه وه. د په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
یہ سال جو ہے پاکستانی جوڈیشری کے لیے کوئی بہت اچھا یا قابل فخر سال نہیں تھا.
دا کل دا پاکستان دا عدالتوں دا پر اس قابل فخر نہ ہو. سیاسی انجینئرنگ زیاد شو. عمران خان دنی ول کے دو او دنہ میں مئی دا پیخو نہ پس عدالتوں دا خپل زور خودلو کوشش وکڑو. خدا کرتا منرال دا میٹنگ نہ پس پوزی عدالتوں نہ جوڑ شو. سپریم کورٹ اول پوزی عدالتوں غیر قانونی ہو گرتا ول او بیا یومنل تا تیر حکومت پریکٹس اینڈ پروسیجر بل یہ ہم پلمڑی زل واپس کرو او بیا بحال کرو. اس انتظامیہ او ادارے دے سپریم کورٹ حکمنا ہم نہ مانی
لیکن وہ بھی دوبارہ حال ہو گیا. سپریم کورٹ کے آرڈر ہے ان کو فرسٹریٹ کیا جا رہا ہے.
البتہ دا هم امنلا چې سپریم کورٹ کوم بینچ پوزی عدالتونه غیر قانوني ګرځولی وو. هم دې جانو د پوزی عدالتونو لخوا په خیبر پختونخوا کې خلکو ته ورکړل شوی سزاګانې د ختمولو پر د پېښور های کورٹ د هغه وخت چیف جسټس وقار سیټ فیصله معطل کړی وه او تر اوسه بیا اوریدنه نه ده کړې. یو پخوانی جج د نوم نخودلو پشت مشال لډیو ته وویل چې د سیاسي مقدمه په اوریدلو کې د عدالتونو قصور نشته. ده وویل چې خلک سیاسي مقدمې عدالت ته راوړي نو عدالت پې خامخا اوري او سیاسي مقدمې اکثر ججان او عدالتونه هم د خلکو په نظر کې متنازع کړي. په کویټه کې کرن پو همایون کاسی ډوکیټ وایي چې په پاکستان کې عدالتونه په پوره توګه آزاد نه دي او د اسټیبلشمنت په خوخه خلکو ته سزاګانې ورکوي.
تیر کال خو نو د سپریم کورټ په ډلبندۍ کې سره تیر شو، دا دوه درې کال راځي دغه ډلبندۍ د سپریم کورټ تقسیم دی. خپل اصل کار ځین پاتې دی، ټول سیاسي کارونه روان کړي چې کوم خلکو ته ریلیف ورکول او کریمینل او سیول کیسونه د خلکو غپراتو هغه جمع کیږي. که څلوي سره ونو 50000 سو که 50000 او 80000 سو دغه سیاسي کیسونه دي، کله د عمران خان غي، کله د نواز شریف غي، کله د چا غي، کله استابلیشمنت عمران خان سره جوړ سي او نواز شریف وکټمایز کی. اوس عمران خان دا وخت وکټم دی. البته دا یو کار وسو کازي فایده ساده لښ د پارلیمان بلدستي او منله، د مخه سپریم کورټ دام نه منله. د یو قانون پوپ توګه زه مطمئنم نه يم د دوی کارکردګي د عدالتونو او د سهیلمندم نه.
د یادونه ورته چې د ملک په ټولو عدالتونو کې تر 2 میلیون زیاتو مقدمو پریکړه تر اوسه نه ده شوې او د کلونو راسي ځنډول کیږي. د قانون د وزارت لخوا څو میاشتې پخوا پارلیمان ته وړاندې شوي معلوماتو تر مخه په سپریم کورټ کې تر 50000 زیاتې مقدمې، په فیډرل شریعت کورټ کې تر 100000 زیاتې، په اسلام آباد های کورټ کې تر 1900000 زیاتې، په لاهور های کورټ کې تر 1,09,000 زیاتې، په سند های کورټ کې تر 15,000 زیاتې، په پېښور های کورټ کې تر 1,60,000 زیاتې او په بلوچستان های کورټ کې تر 10,000 زیاتې مقدمې پرتې دي. پرول افلا انډیکس کې د پاکستان عدلیت په 1,20,000 ملکونو کې 1,30 نمبر ورکول شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.